غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې ز هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلې. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په بونو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل سوي غونډه کې جوړه شوه ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال راډیو ته وویل
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بن شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون د داخله نه ملويږي بازورین اډنګ کول امو کرین اډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر بهر د نیوت د خپل اوز رسوي.
د جرګې مشران ویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي چې زیاتره یې په بونو او خوست کې میشته. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. دا خبره د دې پوځ د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نشویدلو په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. دې چارواکي ویل چې پرمنتی ځواکونو دا چاودنه هغه وخت د شکلن سوي بم په وسیله وسو چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی ویل چې په دې لوړپوړي پلاوی کې به د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د پوینه افغان پلاوی بل پاکستانی لوري سره د ترهګرو د پرمخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستاني د اخیستلو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د تیر اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد یې عملي ګامونه پورته کړي. پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه نه پولیس وژل سوي او دوه ټپي سوي دي. دا پیښې د چهارشنبه په ورځ رامنځته سوي چې لومړی برید د لنډۍ ناوې په سیمه کې سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یې پلاوی سیمې ته تللی. عمر ځواک وویل چې دویمه پیښه په کنجک سیمه کې سوې ده چې وسلوالو ته هم پکې زیان اوښتی خو له دوی سره کره معلومات نشته. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړی مندلې دي چې تیره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول سوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړی یې د پاکستان پولې ته نږدې په ناوه ولسوالۍ کې مندلې دي چې په مرمۍ وشتل سوي وو. اسدالله انصافي زیاته کړې چې په وژل سوو څلور کسانو کې 3000 او یو سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سه شنبې په ورځ 8000 هم هغه مهال تښتولي دي چې هغوی د غزنی شار ته روانو. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې 10000 تښتول سوي وو چې 19 یې بیا خوشي سو، 2 ووژل سو او 9 لا هم ورک دي. همداسې په تیر میاشت کې په بغلان ولایت کې هم 12000 تښتول سوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 11:30 بجې هغه مهال وسو چې په یو بارود وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجینګ خبری اجانس ویلی چې له 300 تر 400 ټپي سوي کسان د ښار روغتونونو ته وروړل سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واکه لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې سوي دي. د اوکراین د پوځ یو بیان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل سوي او درې نور ټپي سوي دي. روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ سوی دی. د دونیسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسېدونکي اجانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې دوام لري. د اوسنۍ نښتې د هغې لوی لارې پر سر دی کوم چې ماریوپول ښار د بلتون غوښتونکو له پلازمینې ګڼل کېدونکي دونیسک ښار سره تړي. د دې سړک لوی برخه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو په واک کې ده. د خبرونو پای او استاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کېږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.45 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.95 روپۍ او په 2.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو واری بیا د خپلې جرګې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په حیا عزت د خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادی ضرورتونه دې ورپوره کړي.
دا د میز د ژوند جرګه ده. د میز په ژوند کې اولینۍ خبره امن دی. د امن سره اولینۍ د میز ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړې. د افغان چارو یو شتونکی وایي ګران بریښي چې پاکستان د هغه هیواد په خوره کې د میشتو افغان طالبانو پر ضد کاروایی وکړي.
پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي. ابو اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف اقدامات وکړي.
عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې پرون په 400 کې د بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خوځو قرآنونه نیولي وو، داسې ډولې نیولې وې چې موږ کوې ډزې 600 کسه په دې میدان د بابړې شهیدان.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت ترازو: د شمالي وزیرستان د وزیر او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په وجرګه کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو پر خلکو د حکومتي مرستو د بندیز د کډوالو بیرته تاوی کورونو ته د لیکدولو د حکومتي پروګرام او هیته د اوختو زیانونو د ورپوره کولو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یو نماینده جرګه هم جوړ کړه چې د کډوالو پر ستونزو بل حکومتي چارواکو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانزای ټولو وزیر او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړې. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې ته کېدي.
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دای اوسیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالا دو چې ګرمي دو آز د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریجو کې روانه به خې د تداخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ویل کبه کی پاکستانیون یې چکو بازوري نه ډنګ کول مو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغنه نوی میروی بهر دنیو تا د خپل اوز رسوی.
پیرکل زمان وای دولت دوی تا بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولینه مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلطه په رمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لوړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د تر تراولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خلچ په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفې کیمپې او په مختلفې ځای شي د ونې خو ته زندگی تیروي د دې نوونځ اسلام آباد پر میر هر چا ته خپل فریاد رسوي.
ملک رئیس وایي نننۍ جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وه او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان اے ٹو زیڈ ازود نوی یغه پر میرو یو کلای زونتا دے ازودی نوم نشی ورکا ورای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کې دلای نه دا نن جرګا چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګا دو دا د میر د ژوند جرګا دو د میر پر ژوند کې اولی نه خبره امن دای د امن سره اولی نه د میر ایجوکیشن دای بچ کلی تا څو سره د امن او سره د ازود تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو د غجرګا بنو کې د دوا ورځو ناروانه وا او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې پروستای او تروریستي بریدونو او په پاکستان کې د طالب وسلوالو د موجودیت او د هغوی د مرکزونو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي افغان دولت له پاکستاني چارواکو د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړي چې د پاکستان پوز او دولتي مقامات ورسره کړي دي. په دې اړه جزئیات له پیښوره د زبی شفق په رپورټ کې.
دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د طرحه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چکم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګرو ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشر صاحبو ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته دي. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
د پیښور زمون خبریال زبی شفق و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې بیان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستیو حملو کې پاکستان لاس درلود، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله اسدالله لودین راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یوه وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستاني پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وایي د کابل پر وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې روسیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري که هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تېرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
اسدالله الدین رپورٹ مورید. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدل دی. د چین دولتي خبری اجانسونه وایي ډاکټر پیتر لاوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. دواړو د افغانستان په حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او همداراز پر سیمه ییز امنیت خبرې کړي دي. په دغه اړه جزئیات د فرشته جلال زین اورو.
ډاکټر پیټر لاوی ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبری اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ پر پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي او ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري. د چین دولتي خبری آژانس وایي په کابل کې ورستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړنلاره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د ښو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا اچولې ده.
فرشته جلال زیب د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیر اونۍ له خونړیو چاودنو وروسته د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلی دی، خو افغان چارواکي بیا وایي د دوی په هیواد کې د نامنۍ د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلی او د دې خبرې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې بد امنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغېز کولی شي. راځئ چې دا رپورټ یې واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریفه ملت ده او ډېر باارزشته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپل غاړه ځوړن سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولای، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کومه نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کوم خوا نه راځي دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام مشورو پر اساس عملی ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن دا نه حاصل څه شو. د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړلا او بدامنی رااله. موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو
ټاکل شوی اوریدونکو د ایران خارجه وزیر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستان او چارواکو ته معلومات ورکړي له اسلام آباد د رابی اکرم خان رپورټ اورو
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاجي سره په دواړو خصو اړیکاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهده باندې په ویانه کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حلو سلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي هم دې لړکی د بهرنیو چارو کارپوه امیر رانا وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي ځکه چې یو خو ایران گاونډي ملک دی او بل ایران زموږ د توانایي ضرورت پوره کولی شي
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیه بجلی ورکړي نو پاکستان له پکار دي چې خپلو ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي د دې نه به زموږ معیشت ډیر مستحکم شي
د بهانو چارو یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزي زیاتوي
لیګل طریقې باندې خو کوم تجارت او چې هغه به نه کېدو خو چونکه د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډیر زیات کاروبار بکه دوه ایران سمرا د تنهایی چې تیر کب بین الاقوامی لیول باندې نو هغه نه به اوس بهر شي او په کار دي چې اوس دی مخته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکی او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وی چې خپل تعلقات ته بهتر
کی یا دی وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې و او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبری اتری کڑی وی
اوریدونکو د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اګست پر 12مه د خیبر پختونخوا په 400 کې د عوامي نشتلګوند او عوامي نشتلګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شو په دغه لړ کې جوړې شوې غونډې ته بیگم نسیم ولی خان وویل چې د 1947 کال په همیاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلي د خلکو پر یوه جلوس ډزې وکړې او شاوخوا شپږ سوه بېګنا پښتانه ووژل د شبیر احمد جان رپورټ اورو
د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې چرسدې بابړه کې د بابړې د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسدې غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشو بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1947 د پیښې په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه منو او د هغه وخت حکمرانانو بیگنا پښتنه بغیر د سوجې وجلی وو
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید ته دیز نه کربلا جوړه کلا او تش لاس خلکو با چیغی سر چاکو قدریم نو آغی دا پارا آغی دا سی گولے و چلولے چی سری نا خزم پکیوے خز قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوے چی مکوے دازی بکوے او دے اندازی مطابق شپک سوا کسا فدی میدان دا بابڑی شیدان
بیگم نسیم ولی خان زیاد اکلا چی پختانا دا پخوارا سی وحلی کی گی او اس هم دا پول دوان غانا پختانا پا هر زی که پنخ دی او دا خ اس منسوبې د لارې په پښتنه منطقه کې امن نه راوستل کېږي
پښتانه چې د داخله تعالی په داسې مکه باندې کړی دي چې پاریز مکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا باډرونه جنگيږي او دا هغه دی چې په دې کې امن را نری په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن را نری نو په ټول منطقه کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
کونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډری مرکزی جان سیکرټری پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده او کچرې پښتانه همدغه شان دیوال سره لګولې کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړېدې شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پکاهمدا انګریز استر دې خلکو چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی کرام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې د خو حق وایي نو داسې پاکستان بیرته چلیدو نه دی.
د پامل ده چې 12 اگست هر کال په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ښه درناوي مانځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټۍ ولی ډلې لخوا ښه په درناوي ولمانځل شوه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی 12:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په بنو کې د اوتمنځي وزیرو لپاره بلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستانی فوج د یو کپتن په ګډون 3 عسکر وژل دي. د خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نومونو شدل په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته واڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د چین په شمال ختیز ساحلي ښار تیانجن کې یو درنې 14 لږ تر لږ 10 کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا 14 په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 11:30 بجې هغه مهال وسو چې په یو باروړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې سوې دي. د اوکراین د پوځي ویان د چهارشنبه په ورځ فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل سوی او 3 نور ټپي سوي.
د خبرونو لنډیز مو لبوريوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورسپانه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسی ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسی کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوې دي هلته د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورسپانه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بې کوره شوي او ځاني او مالی قربانیان یې ورکړي دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بې کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث
که څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې قومي اتفاق رای پیدا کولو وروستو یا خود د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروستو د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکې خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي، ننبایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس د چارواکو لخوا وایي چې پاکستان او ایران پر هغه تړون خبرې کوي چې ترمنځ وشي، نو ښایي په ترڅ کې د پاکستان د انرژۍ د کمښت د ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د ایټمي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهه په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاند ویلي چې هیواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په حکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټمي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمې تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټمي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنی لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایران د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ د شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینډ انټرنیشنل سیکیورټي په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په حکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړ کې بې طرفه ده او دا دریضې مخکې هم واضحه کړې دي. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټمي انرژۍ نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلته نه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضحه چې آیا د ادارې سرونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریې یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو پر راکټي بریدونو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو 100 ساعت وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبرې ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان
چې څلور ماده لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبریالان ته وویل
و ما برای همکاری
موږ په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ دې همکاري ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقه یي نښتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادلې او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپلو ټولو ګاونډیانو ته د همکاري لاس ورکوي او موږ هیله لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایراني چارواکو له نړیوالو سره تر اټومي موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران په اړه بحثونه او هڅې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا چمې ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنی بحرانونه، فرقه ای تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوبتل تر ډوبېدو 15 کاله وروسته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ مدافع وکیل وایي د دې اوبتل د ډوبېدو په باب د روسیې ولسمشر دروغ ویلی. په 2000 کال کې د هغه اوبتل د ډوبېدو له کبله 113 تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوبتل پر ډوبېدو 15 کاله واوښتل. خود قربانیانو د 55 کورونیو د پاتې غړو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وایي لا هم د هغې پیښې په باب د حقیقت موندنې هڅه کوي. دغه اوبتل په 2000 میلادي کال کې د پوځي تمریناتو پر مهال په بارنیس سمندرګي کې ډوب سو چې په نتیجه کې 113 تنه لامبو وهونکي یا دریانوردان ډوب سول. د دې پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وویل د کورسک په نوم د اوبتل د ډوبېدلو غمیزه او وروستۍ واقع بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړني درواغ ګڼل کېږي. درواغ د کورسک اوبتل له ډوبېدو سره پیل سول. د دې اوبتل له ډوبېدو سره حکومت په قضایي او عدلي سیستم کې لاسوهنه پیل کړه. حکومت د رسنیو د کنټرول هڅه وکړه. د کورسک د ډوبېدو له غمیزې سره له څو اړخونو په روسیه کې د ډیموکراسۍ د کمزوري پروسه پیل سوه. وشپېته کلن مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف چې د کورسک په پیښه کې د مړو سویو لامبوزنو د 55 کورنیو استازیتوب کوي په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې ده. د روسیې حکومت د بوریس کوزنیتسوف پر خلاف جنایي تحقیقات پیل کړي. د هغه د نیولو نړیوال حکم یې هم صادر کړی دی. خو ښاغلی کوزنیتسوف وایي پر ده ځکه د دولتي اسنادو د افشا کولو تور پورې سوی چې د دغه اسناد محکمې ته وړاندې کړي او څرګندوي چې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې په لوړه کچه د څېړنو د مخنیوي لپاره د هغې هیواد د پارلمان د یوه غړي مکالمې په پټه اورېدلې دي. بوریس کوزنیتسوف د کورسک په نامه د اوبتل د ډوبېدو د پیښې په اړه د حکومت اقدام ناکام وباله. د اوبتل قمندان او د پوځي تمریناتو مشرانو باید څه کولی؟ دوی باید 14 تشخیص کولی، د هغې دلیل او سرچینه یې تثبیت کولی چې دا کار یې نه دی کړی. کله چې د 2000 میلادي کال د اګست په 22 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوبتل د ډوبېدو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل، هیڅوک هم ونه بیرید چې پوتین په مستقیم ډول په بې صلاحیتۍ تورن کړي. بوریس کوزنیتسوف دا د پوتین په ژوند کې تر ټولو بده کتنه وبلله. که څه هم د هغو اوبتل تر ډوبېدو وروسته ولادیمیر پوتین د روسیې د شمالي ناوګان د تحت الباري ځواکونو د قمندان په ګډون 13 تنه منصبداران له دندو لرې کړل، خو هغو کسانو ته اوس بیرته د روسیې په دولت یا هم د حکومت تر ولکې لاندې نورو ادارو کې مهمې دندې ورکړل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یوه اداریه کې د کراچۍ پر امنیتي وضعیت تبصره شوې ده. اداري وایي د نورو ډلو ترڅنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم دا تور دی چې په یاد ښار کې د عملیاتو په نوم عام خلک وژني او زوروي. بوریوال کاکړ په دې ادارې لنډي زوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. اداریه زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشانه کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خو دی پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل سوي وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخوانی مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوپ دي
ډیره سخت راغلی تیرا یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خوست ولایت لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وروستي بریدونه چې د سلګونو ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شول وغندل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې خونړیو پیښو عاملین معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د غونډې ویناوالو ترهګریز بریدونه د اسلام دین او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل او ویلې هر کله چې افغانان د خپلو ستونزو د حلولو لپاره په ملي کچه په ځینو لارو چارو سلا شوي نو هغه ډلې او هیوادونه چې په دې هیواد کې امن او ټیکاو نه غواړي په داسو بریدونو او عملونو یې لاس پورې کړی چې د افغانانو امیدوارۍ بیرته په ناهیلیو بدلې شوي دي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي وویل چې اسلام هیچا ته د چا د وژنې اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچا ته اجازه
ځان ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې پوره کړي، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې یو بیبي دې کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږۍ، اسلام دی همدردی دین دی.
په خوست کې د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد په خپلو خبرو کې د کابل ترهګریز بریدونه وغندل او د دې بریدونو یو لامل د ملي یووالي حکومت کې د قدرت د ویش پر سر اختلافونه وبلل.
پیښې چې کومې کېږي یا روانې دي، بیا په هم یادونه کوو چې په کلکو ټکو یې غندو او په کلکه موږ د دولت نه غوښتنې کوو چې لوی لامل یې خپلمنځي مشکلات دي، ستونزې دي چې د قدرت د تقسیم د ویش په بنیاد منځته راغلي دي، له منځه یوسي.
قومي مشر موساجان صدران د کابل وروستي بریدونه د سولې لپاره د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د هغو هڅو او خبرو د شنډولو منصوبه وبلله چې په خلکو کې دایمي سولې لپاره سناڅه هیلې او امیدونه پیدا کړي ول.
زموږ دښمنان پوه شول چې افغانانو داسې یو وړتیا ولرله چې دوی به په نږدې راتلونکي کې یو تر بله د سولې غږ سره ویشي او دوی به د سولې په ټغر کېني. نو یې بیړه وکړه او د دغه وحشیانه ظالمانه عادت نه یې کار واخیست او داسې یو څه یې پلان کړه چې جهانیانو ته وښیي چې که زموږ خوښه نه وي نو سوله بیا نه شي کېدی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی لخوا یو شپږ مادیز پرېکړه لیکم ولوستل شو چې په هغه کې په کابل کې وروستي ځانمرګي بریدونه غندل شوي او د عاملینو د نیولو او مجازات کولو غوښتنه یې شوې ده.
د خوست خلک د کابل په شاه شهید دویم ځل د پولیسو پر اکاډمۍ او دریم وار د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لاري ورستی وحشیانه ځانمرګي او د موټر بم بریدونه چې زموږ د سلګونو هیوادوالو د شهادت او ټپي کېدو همدارنګه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مالي زیانونو لامل شول په کلکو ټکو غندي او د عاملینو د موندنې او مجازات کولو غوښتنه یې کوي.
په پریکړه لیک کې په افغانستان کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د امتیاز طلبۍ له کبله بلل شوی، همدارنګه په اوسنیو حالاتو کې د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه شوي او ویل شوي چې خلک باید امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو ته مشال ریډیو دا د یوې افغان نجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړی او لارښوده انجلینا جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولی ویلي د فلم له درکه چې څه عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم یو افغان انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د هلکانو په جامه کې ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یو کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. په دې اړه نور له سالم احمد صالح څخه اورو.
انجلینا جولی د دې فلم مشر تولیدونکی یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلینډي کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکي په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلیږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دری او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالي په تن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکي او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شبقدر بازار او شاوخوا کلي اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه کورونو ته د ګیس نلیکی یا پایپونه نه دي غزول شوي. دوی وایي که حکومت کورونو ته ګیس ورسوي نو په سلندرو کې د ګیس وړلو او ورباندې د زیاتو پیسو مصرفولو لپاره به پامان شي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د شوقدر بازار او ځینې خوشه کلیو ته د سوزولو د ګیس پایپونه لا هم نه دی غوړېدلی. دغه ولس وایي چې د ګیس ته نشوالي له وجې هغوی ته ستونزې دي. ولس غریب دی او نشي کولی چې ګنې په بیه د ګیس ډبې یعنی سلینډرې راوړي.
ایاز نامه ده
نو زمونږ هم دا حق جوړېږي چې مونږ ته مراشي او چونکې نږدې دی د نه پې ټایم لګي او نه پې دومره خرچه راځي. د حکومت کار دی او دغه کور کې شته د هغې نه دې خوا ته نشته. ده
سید خان وویل چې د هغوی له کوره هم د ګیس پایپونه تر د سلو میټرو پورې غځېدلي دي خو هغوی تر بیا هم محرومه پاتې دي.
مونږ دا غواړو که د حکومت اړخه مونږ ته دې کې څه میلو شي ته دا ګیس دې خوا راولي. مونږ سره ټول درې کوره اخوا ګیس دی او دې خوا مونږ ته نشته. ټول غریبانان دي. دا دوه ګونډاګانې حسابېږي یو په نوي او یو په زوړ باندې. نو زوړ ګونډا کې شته او نوي ګونډا کې نشته دی او ټول پټواري یو دی ټول شاملات یو دی ځمکه ټوله یو ده پیش نو مونږ ته ډېر تکلیف دی.
او دغه ولس د ګیس ته نوي کنکشنونو لپاره داخلي هم کړي.
زمانم صاحب د ارسن داخلي هم شوي دي خډېره داخلي هم شوي خو را مخ کې کوي نه. ما په تقریبا دوه کاله مخ کې کړی نو بس ګیس را مخ کې شنه بیا به راته ولګي. دغه ضرورت ته چې دا وسوګي نو بس خبره ده د بلیه دغه مو په کې خلاص شو.
بیا مې د دغه سیمې نه د قامې سیملې د غړي آفتاب احمد خان شیرپاو د زوی سکندر شیرپاو سره خبرې وکړي او دولس دغه ستونزې مې ورته وړاندې کړې.
2008 کې حکومت بدل شو. یوسف رضا ګیلانی صاحب حکومت راغی نو اوی جنرال پابندی ولګولا هغه ته اوی موریټوریم وای چې سو پر نور ګیس ذخیر نه پیدا شوه. ګیس پایپ لاینز پر نور نه ایکسټند کیږي. اوس پای کې کې دي شي چې موریټوریم با یو څو ورځې کې لری کړی شي. دا فیصله چې کلو شي نو بیا دغه لپاره موږ خپل بیا پوره کوشش وکړو.
دغه اول چې د شوقدر بازار نه سلور اړخونو ته د ګیس د پایپونو منسوبي خو پوره شوې دي نو باید پر اتونکو کې دغه پایپونه بازار او نږدې وکړو ته هم ورکړې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
تاسو ستونزې
ورانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تپو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم ولټیج پر ضد جوړه کړې یوه جرګه کې له حکومت غوښتي چې د دوی د بجلی تارونه دي ورڅخه لرې یا پرې کړي. دغه خلکو په خبره د کم ولټیج له وجې د دوی بجلی په نشت حساب ده او ځکه نو پریکړه کړې چې د وابډا بجلی نوره نه کاروي. د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ لري.
د سوابې درزړ تحصیل شوا پرمولو او نارنجي یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړو او غټ کلی دي او آبادی یې له یو لاک څخه زیاته جوړیږي په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم ولټیج له وجې د بجلی د لاینونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پرمولو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال ریډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او که بجلی راشي هم نو ولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي او د هغې برسیره د بجلی بلونه هم زیات راځي.
اغه بیرم خدای دې خبر یو سړی یو شینه مزه واخلي نو که تاوان کیو کی یا پیسې په ورګ نه خاص خبره نشته. خو زمونږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسیدل کړي او مالدار دی وغي ودر کم څه کم چا ودر زیات سپلیزر لا ګول نه هغه تر سره سه بجلی راشي نو موبایل ولا چارج کیو چې کم غریبانان دي 20000 یا 10000 سپلیزر سمې نشته. دا غي خو بالکل اغه خدای پنځه مې چې بجلی نو مشه انرژي سه ور ودنه لګي خو بجلی پیژنیم نه. تر دې وجه دا غي مشترکه دا مطالبه کوي چې بای مهرباني وکړه زمونږ نه دا بجلی کټ کړي دي خپل کور کې بکرای باندې کم اس کم نه وځي.
د نارنجي یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړی منور شاه وای چې دوی منی چې په ټول پاکستان کې د بجلی د کمی ستونزه ده خو د ګرمۍ په پنځو میاشتو کې دوی له بجلی بیخي محروم وي.
په دې خبره په الله پاک یقین وکړه که زما په خپل موبایل کښې نن زیم ورځه که چارج پکې په دې دراسې چې چا کره شیشه راغې کره وړو بندوی یې چې چا کره مریض دی که د هغه معمولي صحت یې کېږي نو بای څوک ورته ببوځي وي نو درې کسره هغه نه نه دي هوښیاره په دې په ټول په یوازې زما نه چې په ټوله علاقه یو تکلیف راغلی دی او مونږ دا منو چې دا بحران په یوازې دی په آل پاکستان دی خو دا مونږ سره چې کم زیاتی کېږي نو دا پرې ټول ملک کې چا سره نه دی شوي.
د سوابي ون د وابډي اکسین زاهد خان وایي چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د وولټیج د کمی ستونزه شته او دوی کوشش کوي چې زر تر زره دغه ستونزه هواره کړي.
دا خو جی دی فیډر اوورلوډ دی اصل کې شو فیډر دیکھے ایم این اے سے پکے سے ڈپازٹ ورک کم کر دے دی دا شو لوڈ بمنگ دی خوا دے کرنل شیر کرالو کنا جی آغا دے آر ای ڈی کرا نو آر ای ڈی والا ہوئی کہ سی میٹیریل کمے رے خو برابر دے نو پاگے کار تو روکو خو لگ موسم دو جے کار لگ دے شو بتے جدا شی دے اولٹیج بٹی چاک کیا
پام دی وی چې بجلی پیدا کوون کې د پاکستان تر ټولو غټ توربلا ډیم په سوابه ضلع کې دی خو سوابه ته له توربلا ډیم څخه د بجلی اسانتیا نه ده ورکړې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.